د څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لا دې سره د خبرونه خبري مسایل پايته ورسېدل او سم راځو د ازادي رادیوي مجلې ته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وو، تیره چهارشنبه د چنګاښ په 16مه نیټه سا ورکړه. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصه خانې بازار کې زیږېدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، ګنګا جمنا، رامار شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کومار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکی کړی ده. د افغان فلم 350مه کلیزه ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوې. د افغان فلم رئیسې سهرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشتوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د خوالي او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او همدارنګه د موسیقۍ ریاست هنرمندانو سندرې او نغمې وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د ثبت د سندونو بهیر تر راتلونکي یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړي. د یونسکو له لورې ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او با کیفیته کړي چې دوی یې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په
اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغه څه لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کینی او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي. خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې وو چې هغوی لومړی املای انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 شنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي، او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سرل دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون د په نامه دی د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی، او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی سره پیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نو چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو، او دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکلم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه، هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې، له آزادي رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نشته. لاډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشفی خپل ولایت ټول ته پیژو. او بل خبره دا غوښته چې دوه کوټه سره په ټکر کې دي سره پاتم. نو دا ولایت چې مستقل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره به په کال کې جوړول او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بېغبه را د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپاقې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ سبیلدار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکښې سودېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فارل کې چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل تور وژنلا، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنه یو غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنې حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر دراغب کې غړې د هوا.
ډېر مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله سوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای سي یو 10 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ یو مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنی تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا خاتمی ده. دا منګا واز نه دا کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعری کړي د دوی خپل ابتدایي او اخري اثر ټول نه چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغه مره لیکنې، شاعری او اثر پخیږي. نو جامع ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دی، پاخه اثار پکار دی. موږ نسو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسې شاوخوا دي استاذ په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا د په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سر کار م لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپل همدې سره د همدغه ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو دا ګلان وکړو مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یاته ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته، مال دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی، ته ویل دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدار و نرنگ اخلي زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کې دی شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغس شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه وه بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته او ما مشوره کړې دوستانو سره که نه، دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه. ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعری کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نسو کوای چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کیږي، صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې هم نکړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري مو نکړو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري مو نکړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولای معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صدق خپل شعر تقلید دی، ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وي.
معنا استاس له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي، او کنه وای چې بخې نه لیکل کېږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف.
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډیر ښه وي.
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوي کولی مثال، بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډیر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دی پکار، دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو، ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکام وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي، نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بی نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو، او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه ګلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستي کرلې ده.
دوی مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغلا د میز پر سر د پرات موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پختنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی انجلی سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته انجلی په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی انجلی په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نارزی هیرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هر ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل که ستا غوندې درپسې ژړلی وبه موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غری واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو وویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستاد درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد نجلۍ چورت جوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلای د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق چې مونډلی دی پکان یې وشتلی خلک. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبيب. پرون لسان سره وتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلي خلک. نا اسمانا گلمن چغ ماس توا. ترشنا اسمانا گلمن چغ ماس توا. داس ی ډیر دبل پتور دل توجلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمام تری کوا. دل تچراغ لی نو دراهم تمام تری کوا. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تما د مردي د لیونتوب کیسه ده. جهاني تما د مردي د لیونتوب کیسه ده. په هر ولات کې چې شاغلي وي ناولی خلق. په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د ازادي رډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تگا کے دا جنے دا خدے او دا رسول منا دے خبرو باندھ تگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے زے او پل نازکی شنڈے سل سے زے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنے دا خدے او دا رسول منا دے خبرو باندھ تگا کے سب
خازو پریوزی چی آینی نئی حیا کولا اس د ابلیس په دروازو پریوزی جنے د خدای او د رسول منا پدے خبرو باندې تیگا کیدا